دا دومره مټول چغه وهلې چې مونږ سوله غواړو ډوړې دیونل رو خسوړه غواړو کور دیونل رو سوله غواړو جامه دیونل رو سوله غواړو نو اوس د سوله راتګ کې دومره مشکلات پیښ شو چې اوس لا د بلې جبهې اعلان پکې وشو.
بسیار تشکر از حضورتون دکتر صاحب.
تشکر از شما که مرا فرصت دادین.
همیشه
تشکر
لطفاً.
همیشه خدای پامان. خدای پامان. پامخم خواه خواهش کن. پامخم
تشکر.
ده خبرو وقت ندی عزیز داده سید.
بله توجه شنونده عزیز خدا به چند خبر جلب میکنیم. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود از آغاز مقاومت علیه گروه طالبان خبر داد. احمد مسعود در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چاپ شد با اشاره به مقاومت پدرش در برابر طالبان در اواخر دهه 90 میلادی گفته است که او راه پدرش را دنبال می‌کند. احمد مسعود گفته است که طالبان تنها مشکل مردم افغانستان نیست. به گفته ای وی تسلط طالبان بر افغانستان سبب خواهد شد تا این کشور به پایگاه اصلی دهشت افغانی اسلام افراطی مبدل شود و طرح حملات بر دموکراسی های جهان بار دیگر در افغانستان ریخته خواهد شد. احمد مسعود که خود را در این مقاله رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان معرفی کرده است، همچنان ادعا کرده که میلیون ها افغان به ارزش‌های غرب باور دارند. با گفته آقای مسعود، افغان‌ها برای ایجاد یک جامعه باز مبارزه طولانی کردند تا در آن دختران بتوانند دکتر شوند، مطبوعات آزادانه گزارش دهند و جوانان به موسیقی گوش دهند و پایکوبی کنند. او ولایت پنجشیر را آخرین سنگر آزادی افغانستان خوانده و گفته که همراه با همرزمانش از این ولایت دفاع خواهد کرد. فرزند احمد شاه مسعود گفته که برای مقابله با طالبان ذخایر سلاح و مهمات در پنجشیر وجود دارد که از زمان حیات پدرش در آنجا ذخیره شده بود، چون با گفته وی انتظار آمدن چنین روز را داشت. احمد مسعود در این مقاله همچنین ادعا کرده که طی 72 ساعت گذشته برخی افغان‌ها به دعوت وی با سلاح‌هایشان برای پیوستن به مقاومت علیه طالبان به پنجشیر رفتند و افزود که سربازان اردوی ملی و اعضای پیشین نیروهای ویژه افغانستان که به گفته وی از تسلیم شدن فرماندهان خشمگینند با وی پیوسته اند. با این همه احمد مسعود خواستار حمایت کشورهای غربی از آنچه او مقاومت علیه طالبان خوانده شده است. احمد مسعود در حال از ایجاد مقاومت علیه تسلط طالبان بر افغانستان خبر می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز سه شنبه در نخستین نشست خبریش گفت که رهبران طالبان در تلاش ایجاد یک حکومت همشمول است تا تمام افغانها نمایندگی خود را در آن ببینند.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه نن ویلی دی چې طالبانو تر دې مهاله پورې د لږ سالور زرو ژورنالیستانو کورونه تلاشی کړی دي. په غیرامه کې چې نن خبره شوې ده دغه سازمان د طالبانو نه غوښتي دي چې دغه ډله دې په ژورنالیستانو د بریدونو سره سره د دوی د کورونو تلاشي کول سمدستي بند کړي او ژورنالیستانو ته د اجازه ورکړي چې د غچ او ډار پرته په ازادۍ خپل کارونه اجرا کړي. د ژورنالیستانو نړیواله کمیټه وایي چې دا سازمان په جلال آباد کې د طالبانو لخوا د هغو دوه ژورنالیستانو د خوندیتوب د دوه ژورنالیستانو چې د یوې مظاهرې په اړه راپور ورکولو او طالبانو ډبولې دي د خوندیتوب غوښتنه کوي. ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ادعا کړې ده چې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له پلوی په دې اړه پیغامونو ته ځواب نه دی ورکړی.
یک مقام ارشد استخباراتی امریکا گفته است که این کشور خطر سقوط سریع حکومت افغانستان را پیش بینی کرده بود. این مقام آمریکایی بدون ذکر نامش به صدای آمریکا گفت که با پیشرفت فصل جنگی در افغانستان، واشنگتن در مورد بقای حکومت افغانستان بدبین‌تر می‌شد. این مقام ارشد استخبارات آمریکا افزود که تصرف تقریبا تمام افغانستان توسط گروه طالبان به توانایی نیروهای امنیتی افغان ربط نداشت، بلکه نشاندهنده کاستی ها در رهبری، انسجام و اراده حکومت افغانستان بود. او افزوده است که با وجود این همه حکومت افغانستان سریعتر از انتظار امریکا از هم پاشید. اظهارات این مقام امریکایی در حال بیان می شود که گروه طالبان اکنون در تمام افغانستان بجز ولایت پنجشیر تسلط دارد و روز یک شنبه به دنبال فرار محمد اشرف غنی جنگجویان این گروه وارد کابل شدند.
نن په کابل کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته ویلي دي چې د امریکا حکومت هغو امریکایانو ته چې له هېواده د وتلو هڅه کوي تر کابل پورې د هوایي ډګر پورې د خوندیتوب د ورتللو یا رسولو تضمین نشي ورکولی. په هغه خبر کې چې سفارت نن امریکایي اتباعو ته ورکړی دی ویل شوي دي چې له دې وروسته به لومړی هغو خلکو ته په الوتکو کې چوکۍ ورکوي چې اول ورغلی دي. دا خبر د امریکا د ملي امنیت د پرونیو سرګندونو په ترڅ کې راغلی دی چې پکې ویلي وو چې طالبانو متحده ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پرېږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاشي. دغه دواړه خبرونه یا دوه خبرې دي او بل سره نقاضت لري.
ونې شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که بر اساس برخی گزارشات طالبان مانع رسیدن افغانها به میدان هوایی بین المللی کابل میشوند. خانم شرمن روز چهارشنبه گفت که این کار طالبان خلاف تعهدشان است. معاون وزارت خارجه امریکا همچنان افزود که در 24 ساعت گذشته اردوی این کشور توانسته که نزدیک به 2000 نفر دیگر را از افغانستان به خارج انتقال بدهد.
د عربی متحده امارات حکومت ویلی دی چې د انساني خواخوږۍ له امله دغه هیواد د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوربه دی. د اسوشیټډ پریس خبرې له مخې د متحده اماراتو د باندنیو چارو او نړیوالو همکاریو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی جمهور رئیس ته د بشري خواخوږۍ په بنسټ هرکلی ویلی دی. د یادونې وړ ده او داسې رپورټونه ورکړ شوي دي چې غنی به وبخی د یادونه ورده چې جمهور رئیس غنی وروسته له هغه چې طالبانو د تیر یک شنبه پور از کابل ونیو افغانستان پری خود او جمهور رئیس اشرف غنی د راپورټونو له قراره نن په خپل ویډیوي پیغام کې خپل وینا کړی ده او د لایل ویل دي چې ولې افغانستان نو وته.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته است که سربازان این کشور تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که تمام شهروندان امریکا از افغانستان بیرون شوند. آقای بایدن روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ای بی سی افزود که خارج ساختن تمام شهروندان امریکا از افغانستان حتی اگر به معنی باقی ماندن در افغانستان پس از تاریخ 31 آگست 2021 میلادی نیز باشد، سربازان آمریکایی در کابل باقی خواهند ماند. بر اساس اعلام قبلی رئیس جمهور بایدن قرار است نیروهای این کشور تا پایان ماه جاری میلادی افغانستان را ترک کنند.
در ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې لږ تر لږه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو کې وژل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسول عبدالرازق همدرد ویلي دي چې سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسول زاهد الله لګېدلې او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په سوله ییزو مارش کوونکو ډزې کړې دي.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با فیصل فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مورد افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که وزیران خارجه دو کشور در این تماس در مورد راه‌هایی که جامعه بین المللی بتواند کمک های خود را برای افغانستان ادامه بدهد بحث صورت گرفت. این دو دیپلمات ارشد ایالات متحده و عربستان سعودی در مورد اولویت های منطقه‌ای دو کشور نیز گفتگو کردند اما در مورد جزئیات ارائه نشده است.
د امریکا غږ آشنا را دو نمود سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه ادامه لري. د افغانستان د حالاتو په حقله مطالب وړاندې کیږي او مسائل او موضوعات مطرح کیږي. زمونږ مېلمانه په ټاکلو مسائلو باندې خپل نظر څرګندوي. رپورټونه هم خبريږي او یو نمره ده چې دلته هغه مونږ تاسو ته اعلانوو. درنو اوریدونکو که غواړئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته تلیفون وکړئ، څه تشویش اندېښنه لري، کوم نظر لري، نمره ځان سره یادداشت کړئ او زنګ ووهئ. مهربانی.
شنوندگان عزیز، ما میتونن با ما به شماره 001-202-382-5559 در تماس شوند و در نشرات مستقیمی که داریم نظرات و یا چشم دیدهای خود بر ما بگویند.
نمبر درنو ریدون کو 001-202-382-5559 دغه نمبر دی لول شي چې خپل سوال مطرح کړي. عزیزاده صاحب، یوی اوریدون کې یا نه پیغام اوریدون کې دی خو ټلیفون کړی دی. مهرباني مهرباني.
شنوند عزیز بفرمایئ.
څوک یې او بخی؟
از منوم سهلا شایق دی، خپل ژورنالیست یم او فیلم په امریکا کې اوسېږم او غواړم د افغانستان حالات په هکله څه نظر ولرم.
ښه، مهرباني مهرباني.
زه خپل دی یو افغان مرمن په صفات باندې امدا شیبیش په افغانستان کوم روان وجهت باندې ډیر اندېښمنه یم، نه یوازې زه بلکې زموږ خپل چې موږ د ژورنالستان په افغانستان کې زما خپل راډیو د تلویزیون دی هلته زموږ هغوی کار کوي، هغوی خپل ټول په اندېښنه کې دي، زموږ کورنۍ په اندېښنه کې ده. وضعیت ډیر داسې نامعلوم وضعیت دی چې افغانانو ته هیڅ باور نه راځي چې څنګه کیدلی شي داسې وضعیت به په افغانستان باندې راغلی اوسي، ځکه دوی تمه نه کولو چې د نړیوالې ټولنې په موجودیت کې د امریکا دومره قوي ملاتړ په موجودیت کې به داسې یو ورځ سره مخ کیږي، او ولې اوس دوی نه پوهیږي چې د دوی راتلونکی به څه وي، او ولې داسې حالات را پیښ شول سره د دې چې طالبانو بار بار دا ډډ ګیرنی ورکوي چې دوی به خلکو ته سنوې او دوی مثلا دوی یادونه کړي خلک معاف دي، او خو بیا هم ایره په دې خوره ده چې حتی سرکونه وګوري خالی دي، مېرمنې وظیفو ته نشي راتلی. کابل کې موږ یو څو ژورنالستانو کتل چې په تلویزیونونو کې، خو ننګرهار کې زموږ خپله رادیو او تلویزیون لرو په ننګرهار کې هلته لا مېرمنې حاضر شوي نه دي چې راشي کار ته، د ویرې نه خپله د ښځو غږ راډیو لرم چې هغه اوس بنده ده او هغوی نشي کولی چې راشي خپرونو ته او خپل کار ته دوام ورکړي. یو ایره خپره ته یو نامعلوم راتلونکي دپاره دوی په ویره کې دي او پوهېږي چې څه به کېږي، د خپل یو ډېر ستونزمن حالت دی.
ډیر مننه. ټول شاله شای خورې تاسو غونډې هم دغسې اندېښنه لري، ټول مېرمنې، یوازې مېرمنې نه بلکې هر څوک اندېښنه لري چې دا حال کمې خواته ځي، آیا بیا جګړې پیښیږي، کسوله راځي، اوربن کیږي، نه کیږي، ملک جوړیږي، نه جوړیږي، دا ټولې اندېښنې دي چې د خلکو سره دي. تشکر ستاسو نظر واورېدل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، اوس د یو څو راپورټونو په لړ کې اول دی راپور تر ساسه پام را اړوم. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له چټک او سری بری سره بری نه روسه د دهشتګرۍ په خلاف جنگ اوس د افریقا نیمه وچه ته د انتقالېدو په حال کې دی. له ابو جابینه د امریکا غږ خبریال یو راپور چالیګری دی چې سلیمان شایل ولی.
جمهور رئیس محمدو بوهاري دا خبره په خپل هغه مقاله کې کړې چې د لندن د فاینانشل ټایمز پر اسپانه کې لیکلې او د اگست په 14مه چاپ شوې ده. د نایجیریا د جمهور رئیس په وینا په اصطلاح د ټیریزم په ضد جنگ پای ته نه دی رسیدلې، بلکې افغانستان نه افریقا ته انتقالېږي. محمدو بوهاري لیکي چې افریقایي هیوادونه د امریکا د متحده ایالاتو زیاتې نظامي مرستې ته اړتیا لري او همې سرمایې او پانګې ته ضرورت لري. بوهاري خبرداري ورکړه چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوتل په دې معنی نه دي چې په اصطلاح د ټیریزم پر ضد جنگ نور پای ته ورسېده او یا به ختم شي. د نایجیریا جمهور رئیس لیکي د افریقا نیمه وچه اوس د دې جنگ د نوې جبهې په لومړۍ لیکه بدله شوې ده. هغه په نایجیریا او د افریقا د ساحل د سیمې په هیوادونو کې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې، په سومالیا کې د الشباب او په موزمبیق کې د اسلامي ډلو د وسلوال پاسون ذکر وکړ. بوهاري په دې افسوس وکړ چې لویدیز هیوادونه په افغانستان او په منځني ختیځ کې له ستړي کېدو او تجربو وروسته د افریقا نیمې وچې ته څنګه چې لازمه ده هغسې په لومړیتوب نه قایلېږي. د بیکن سیکیورټی په نوم د یو امنیتی سازمان غړی او کارپوه کبیرو ادمو په دې باور دی چې ښاغلی بوهاری سمه خبره کوي. کبیرو ادمو اکټ نوموړی وای:
It is very likely that the developments in Afghanistan could definitely spur terrorist groups.
دا خبره اوس ډیره ممکنه ښکاري چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بدلون لامل ځینې وسلوالې ډلې هڅه وکړي چې په افریقا کې خپل فعالیتونه ګړندې کړي او د بری احساس به وکړي. هغوی د اوسني وضعیت عمومي تصویر ته ګوري او دا قضیه پخه شوې چې د مقاومت پایداري او دوامدارو کوششونو لارې فتح او بری حاصلولی شي. ښاغلی بوهاری د شباب د وسلوالو پر مرکزونو باندې د بمباریو ستاینه وکړه، خو په عین وخت کې ویل چې افریقایان د متحده ایالاتو نظامی حضور ته ضرورت نه لري بلکې سرمایه دی واچي. بوهاری ویل کله چې د امریکا په مشرۍ په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې جنگ پیل شو، نو د هغه وخت په پرتله اوس د افریقا نفوس دوه چنده زیات شوی دی او په پوره سرعت د پراختیا په حالت کې دی. د بوکو حرام وسلوال په نایجیریا کې له 1400 او اتاویا المریز کال راهیسې فعال دي. فکر کیږي چې د بوکو حرام د وسلوالو په حملو کې له 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي، په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي او اوسې حملو د نایجیریا ګاونډیو هیوادونو کیمرون، نیجر او موزمبیق ته هم سرایت کړی دی. بوهاری د خپلې مقالې په پای کې لیکلي چې موږ د افغانستان نه دا درس زده کړو چې یوازې د دغو وسلوالو ډلو په خلاف د تورو راویستل ګټه نه رسوي بلکې نور عوامل باید هم په پام کې ونیول شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 2690 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، طالبان وایي چې افغانانو او نړیوالو ته د یو منیري نظام او ښه حکومت جوړولو لپاره په قندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د طالبانو مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخواه او ملا عبدالسلام حنفي د سیشن به په مهم قندهار ته رسیدلي. لدی طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخواه او ملا عبدالسلام حنفي قندهار ته د رسیدو نه څو ساعته وروسته خبری کانفرنس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په حق له خبرې وکړي. دغه طالب مشرانو ویلې دي چې دوی په راتلونکي حکومت کې ګډون لپاره مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د یو ښه حکومت جوړولو لپاره یې په قندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې له هیچا د غچ اخیستو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکوونکو او د بهرنیو قواو د همکارانو په ګډون به هیچا ته هم زیان نه رسیږي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر ویلي دي چې برتانیا په تاکتیکی او عملی سطحه د دې هیواد اتباعو او په شرایطو برابر افغانانو ته د افغانستان نه دي سلو په برخه کې په کابل کې د طالبانو سره کار کوي. د برتانیې سفیر لوری بریسو نن په ویډیوي پیغام کې خبريالانو ته ویلي دي چې د دې په وینا جالبه ده چې طالبانو د دې عملیاتو ملاتړ ته مخه کړې ده. لوری زیاته کړې ده چې ارزیابي ادا ده چې د طالبان په خپل ګټه غنی چې دغه بهیر په منظمه او سرګند توګه وشي. د ویل سرګند د چې دا کار د برتانی په ګټه هم دی. په افغانستان کې د برتانی سفیر ویلي دي چې له افغانستان د خلکو د ایستلو دغه عملیات به په څو ورځو کې ترسره شي. د کابل د ښار د شاهزاده سرای صرافان او مسولین وایي چې د اثارو دغه مارکیټ به تر نامعلومه مودې پورې تړلې وي. د سرای شاهزاده مرسیال حاجی دادګل نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مارکیټ د بندیدو لامل صرافانو ته ګڼ جنونه اوختي. نوموړي ویلي دي چې بانکونه به هم د سیشن به تر ورځې پورې تړلې وي. دادګل ویلي دي که څه هم طالبانو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی، خو لا هم صرافان د ځینو امنیتي ستونزو لامل د اثارو دغه مارکیټ پرانستلو ته زړه نه ښه کوي. شاهزاده سرای د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې طالبانو کابل ونیو. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونو او راپورټونو نه وروسته به تر ازو دیته چې د روان حالت او وضعیت په حق له د سیاسي چارو کارپوهان څه فکر کوي. نو اوس په ورشو بیرته د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه بل ملمته جاندار سپینغر سیبم دا اوس موږ سره په خبرونه کې ملمده. سپین غر صاحب محترم ستړی مشه په خیر راغلی.
ډیره مننه از ما سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام زمونږه سلام هم ومنه. خوشو چې خبرونه ترغلی. نو خبرونه خو مو تعقیب کړی دي حالاتونه به خبرې. بله
اوکی
اوکی. ها دا د دې جبهې د اعلان په برخه کې ستاسو څه نظر دی؟ بیا خو په ملک کې کومه داخلي جګړه پیښ نه شي څه کېد شي دغه سي خبرونو مخنیوي وشي دغه سي او مخې دغه سي فعالیتونو مخنیوي وشي چې جنگ پیښ نه شي؟
زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده اوس چې د دغه یو متل دی وي توپ د طالبانو په میدان کې دي.
ها
نو طالبانو مشران که د منطق نه کار واخلي او د موجود فرصتونه خو کاری تر ډیره هدا پوری کول شي چې هغه بغاوتونه یا مخالف حرکتونه چې احتمال شته چې رامنځته شي یا بعضی سیاسي حرکتونه چې کېدای شي دوی ته د دوی حکومت چیلنج کی رامنځته شي د کدوې خو دغه فرصتونه مدیریت کاندي نو زه فکر کوم دا هغه حرکتونو د رامنځته کېدو او قوت نیولو مخاطر ډیره ډب کېدی شي او دا فرصتونه لکه تاسو چې په خبرونو کې مو ویلي او بعضی خوشبینی خارجیانو خود لیدا لومړی قدم کې هغه عملیات چې خارجیان د خپل اتباع او د وستلو او د خپل همکاران د وستلو پر اړه لري کدا پروسه کې واقعا دوی همکاري کوي او د زړه دا یو خو فرصت ته طالبان انته یو څه مشروعیت ورکول شي په ذهن د خارجيانو کې همداسې کدوې کوشش وکړي چې د خارجيانو کابل دی ک نور لوی خارونه دی پدې کې د خلکو د امنیت په ساتلو کې نقش ولوبي او کوشش وکړي چې هغه د سیجلک په ننګرهار کې پرون شوه ده ان یو ځوان ورجل شوه دی د بیرغ سر باندې کوم تظاهرات دغه حادثو باید مخاوني سي او خپل افراد اجازه ورنکې چې په دغه غیر مترقبه اعتراضات او کې باید چاډه جوړ کی یا د چاژوان ته غوښ تختی د دې ترڅنګ کدوی کوشش وکړي چې د حکومت مشورې جاری وساتي پراخي کی او فاینل کې دینم تبلیغاتي استفاده وکړي چې د مشورې روانې دي او یو لوی کشر سره ځان ته قندهار کې نه بلکې نور ولایتو کې مشران سره دا مشورې جاری وساتي په کابل کې د مشرانو سره نو دا فرصتونه دي کدوې ته غټه واخلي تر ډیره هدا پوری د دغه سي حرکتونو سیاسي مخالف حرکتونو مخه په ډب کول شي غیر ددنه دوی ډیر سخت امتحان کړي او احتمال شته چې دغه حرکتونه رامنځته شي او تقویه شي نور
اسپرنګس به عرض سلام دوباره به شما و تشکر از حضورتان در برنامه. چقدر ای قابل تعامل است ای حرکت به نظر شما؟ ای خطر سرایتش به دیگه جای مناطق افغانستان هم داره؟
ما پیشتر گفتم طبیعی است افغانستان فعلا عملا وصل است به یک دیگر. هر حرکتی که در ولایت میشه میتونه مشوقی عین حرکت در ولایت دیگه باشه. مثالش هم ما و شما تظاهرات بالای مسئله بیرق دیدیم که همزمان در چندین ولایت صورت گرفت و در چندین ولایت همزمان جوانا آمدن اعتراض کردن. ای ما فکر میکنم که این یک نمونیش است که در افغانستان مردم با یک دیگر بسته هستند. مسئله رسی مردم به اینترنت و رسانه های اجتماعی همین مسئله را تسهیل کرده و ضعف طالبا یا حضور کمرنگ طالبا مخصوصا به شکل منظم در بسیاری جایا همین مسئله را میتونه تسهیل بکنه. به هر حال ما فکر میکنم که تاثیرگذار است. میتونه اگر طالبات اقدامات مثبت را انجام نده این تاثیر گذار است و در چندین ولایت میتونه سرایت
کنه. طالبان باید سوکی پا دقیقی یا وقتی باید سروقه گی مشوری و که یا بل سره دم دقیق کسان و سر چی ناراض دی دوی سر باید خبری و که کنه
دیر دقیقه دا خبرم داده ما مخیلی که در مشورو باب دوی خلاص ساعتی باید در محدود نکی نه پا ولایت پوری او نه پا یو قشر پوری یعنی تنها در مجاهدین و قشر سره ضرور نه ده باید مجاهدین تر څنګه نور اقشار مونږ لرو ځوانان دي ټکنوکراتان دي ولو امنیتی اورګانونو بازي مشران او رهبران دي چې تر اوسه پورې په کابل کې دي او په ولایتو کې حضور لري همداسې زه فکر کوم مدني فعالین دي نو که دوی فضا باز خلاصه کاندي شاید ډیر خلک ضرورتو کې مختلف اقشار مختلف آماده شي دوی ته بازي وړاندیزونه او پیشنهادات وړاندې کی که دوی فضا تړلی وساتي او دا به هم زه فکر کوم چې یو غټ ستونزه
بله یعنی مشورې او خبرې خو اتمان باید دا غچا سره وشي چې اغه ستاسو مخالف وي نو که احمد مسعود مخالفت خپل اعلان کړی وي چې دا جبهه به د اخیره پوری جنگي او پنشیر به د افغانستان د ازادۍ اخیری سنگر وي دا غسه خبرې فرصت نه پیدا کوي هغه گاونډیانو ته چې غواړي خپل منافع وساتي او خپل منافع په نامو په افغانستان په چارو کې ګوتی وهي لکه دا دومره وختونه کې دا دومره کلونه کې چې دا رپورټونه راغلي دي نو که طالبان غواړي چې سولې شي په افغانستان کې د خپل مخالفانو سره اول باید د دغه کسانو سره وغږیږي چې جنگ ته ضرورت پېښ نشي انسانان نورونه وژل شي فکر کوي چې دا کار به وشي یعنی طالبان به وکړي شي چې د دغه جبهې د مشرانو سره خبري وکي
دا ډیره مهمه ده او که دوی زه فکر کوم چې د دغه جبهې او صرف اعلان شوی دی خو دا چې په واقعي شکل ونیسي او لکه تاسو چې ویلي چې بیاوازي بهرني قوتونه د دې جبهونه ملاتړ مالی ملاتړ وکي تسلیحاتي ملاتړ وکي دا غي د پاره وخت شته دی او که طالبان اگر رقم چې اعلان کړی چې دوی پر افغانستان حکومت جوړوي او کله چې حکومت په جوړولو کې حجلهونه کی او مخصوصا هغه کسان چې فکر کوم دوی سره په مشوره کې دي او هم زمان هم دوی سره او هم لکه احمد مسعود او بعضی کسان چې پنشیر کې دي په غوښ سره په تماس کې دي زه فکر کوم چې د دغه فرصت نه وای طالبان ګټه واخلي چې عجلهونه کی دغه مشوره بل اخره باید نتیجې ته ورسیږي تر څو هغه هم تشویق شي چې د حکومت په جوړېدو دی چې هغه هم پکې ځان لیدې شي نو بنان دغه مقاومت چې دوی غواړي رامنځته کړي دا به ډیر پیاوړی نشي او بیرته به یو عادي حالت ته راشي خو کدا کار دوی ونه کی او طالبان مغرور شي فکر وکړي چې هم دوی سره خبرې ونه کی او هم په اصطلاح فشارونه په هغه زیات کاندي نو ډیر احتمال شته چې بځي نړیوال قدرتونه ناس کی منتظر دي امدی ته چې وډاله پیدا کی ترڅو د دوی د منافع لاټړ مو کی او هغه ته تسلیحاتي کومکونه ورکی مالی کومکونه ورکی
اور بل شي په افغانستان کې دوی خپل هدف ته ورسی
یعنی سوال دیگه هم هست اسمین غصب که آیا احمد مسعود خواستار حمایت کشورهای غربی شده و از او که نام گرفته مقاومت علیه طالبان او را خوانده شما فکر میکنین که کشورهای غربی به این خواست احمد مسعود پاسخ مثبت بدن؟
ما فکر میکنم در قدم اول خوب کشورهای غربی هم قطع رابطه حداقل با احمد مسعود نخواد کردن و تلاش خواد کردن که در ارتباط باشند چون وضعیت داخل افغانستان و مسیر طالبان مشخص نیست
بله.
و غربی ها هم نیاز دارند تا به اصطلاح
پوشی چی
طالبان از مسیر میبرایند و منافع از اینا را به خطر مندازن باید گروه های دیگی چی قومی چی ملی باید باشه که اونا بتانن اون فشار لازم دوباره بالای طالبا وجود بیاره و اینا از این طریق منافع را تامین کنه دیگه ای یک ارتباط شانه فعلا تامین خواد کرد ولی اگر وضعیت دیدیم که طالبا نتانن یک حکومت عبوری قوی و همه شموله به وجود بیارن و یا همی فرصتهایی که از ایرگ از دست داده برند طبعا غربی ها بیالاقه نخواد بودن چی مستقیم چی غیر مستقیم حمایت خواد کردن
فکر نکوی چی مخی دیدی چی طالبان داده حکومت جوره و رو خمده سزر نکیگی په حکومت په جوړولو باندې په خبرو بوخت وي د دینه مخ کې یاد دي سره جخت د هغه کسانو سره چې مخالف دي ناراض دي اعتراض لري انتقاد لري اول د دوی سره کینه خبري وکي بعد هغه نه ټول په مشوره سره د حکومت په جوړولو فکر وکي
او دا خو ډیره ضروری خبره ده خو موږ تاسو ګورو دغه مخالف